سلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د ماښام تر او دوام کوي د دې خبرونه زیات وخت د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو د مجلې ترڅنګ مو درا پرونو برخه کې لدی خبرو چې د هلمند ولایت په ندالی ولسوالۍ کې وربیا شخړې پیل شوې دي تر څو مخ کې له فرشته جلال زین خبرونه ورو
د پاکستان د پوز ویاند په ازره ولسوالۍ کې د خپل یو هلیکوپټر د سقوط خبر تایید کړی او وایي چې د افغانستان پوز په افغانستان کې د ناټو قومندان د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. د افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن کندهار ته تللی وو او د لوی کندهار حوزې پر امنیتي خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د دې هیواد او د نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله او په مصر کې پوځ وایي چې په سینا کې د داعش یو لوی قومندان وژلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې د دوی یو هلیکوپټر په لوګر کې پازر ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویندوی اختر منیر پرون څرګنده کړه چې دا می ولس هلیکوپټر د بیرنی ناستې پر مهال راغورځېدلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال اسیم بجوا پر ټویټر لیکلي چې د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لارې روسیې ته په لاره کې د لوګر پازر ولسوالۍ کې سقوط وکړ. د بجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی جنرال راحیل شریف د هلیکوپټر د سقوط په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي. د بجوا په وینا د افغانستان اردو او جنرال نیکولسن ډاډ ورکړی چې د هلیکوپټر د عملیې پیدا کولو او ژغورلو کې به کومک ورسره کوي. د پاکستان ورځپاڼې ډان ویلي چې د پنجاب د حکومت میولس هلیکوپټر کورمی ایجنسی ته نږدې په ازره کې په داسې سیمه کې لویدلی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې هلیکوپټر کې د یوه روسي لارښود په ګډون لږ تر لږه ودنه سپارو او داسې ویر ده چې ټول به وسلوالو طالبانو نیولي وي او هلیکوپټر یې سوځولی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د خواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن پر وسلوالو طالبانو یو بیا غږ وکړ چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جنرال نیکولسن پرون کندهار ته ولاړ او د لوی کندهار حوزې له استازو او یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ټولې سیمې پر امنیت خبرې وکړې. نیکولسن په خبري غونډه کې پرون وویل
I hope that the Taliban are beginning to realize that they cannot win this war militarily.
دوی وایي زه هیله لرم چې طالبان بلاخره په دې خبره پوسی چې جګړه له پوځي لارې نشي ګټلای. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال نیکولسن سره د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران هم ملګري وو. دواړو وزیرانو په کندهار کې او د لوی کندهار په حوزه کې پر ولسونو غږ کړی دی چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ دې وکړي. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټه چینه سیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی دی. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا موټر په خوست ښار کې د حمله لپاره سیمې ته استول شوی و.
ملي امن د کشمی اطلاع په اساس چې دښمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موټر بم حمله ترسره کړي نو الحمدلله زمونږ از وکونه په دې وتونېدل چې دغه موټر بم لاس ته راوړي او خونسای کړي.
او د پاریس پولیسو ته پرون د تیارسې امر وسو او د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي ترورستي حملې په اړه رپورټونه خپاره سوه. د رپورټونو پر اساس د افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته استول شوی دی. د فرانسې د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دي چې د افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستل سوی غوښتل په پاریس ښار کې حمله وکړي. د دې وګړي د موندلو لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي. د میټرو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له دوو میاشتو راهیسې په فرانسه کې میشتو. د فرانسې په نیز ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې په وروستیو کې د څلور اتیا کسانو له وژل کېدو سره چې یو تونسي وګړی کړی وه په دې هیواد کې د زیات شمیر بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي دي او په اړه یې څېړنې کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله خو ویلي دي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. ولسمشر اوباما پرون وویل زه خوشحاله یم چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد پرمختګ شوی خو موږ لا هم د موصول او رقعه ښارونو ازادولو ته ډېر واټن لرو. دغه دواړه ښارونه به عراق او سوریه کې د داعش اصلي پناه ځایونه وي. ولسمشر اوباما ویلی د دای شبکه د امریکا په پرتله په اروپا کې ډیره فعاله ده، خو ټینګار یې وکړ چې په امریکا کې هم ځینې شبکې شته چې د فعالېدو امکان یې لري نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د روسیې پر همکارۍ پر حساب کولو شک لري، خو غور ورباندې کولای شي. ولسمشر اوباما پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا له روسیې سره ګډو هڅو ته تیار ده، خو څو په سوریه کې د القاعده او داعش پر ضد زموږ فعالیت لا پیاوړی شي. خو د ولسمشر اوباما په وینا روسیه د ډیرو ضروري کامونو په پورته کولو کې ناکامه شوې او په سیمه کې د وضعیت خرابېدو ته په اشاره ټینګار وکړ چې روسیه باید په دې برخه کې خپل جدیت څرګند کړي. د مصر پوځ پرون وویل چې د دې هېواد په سینا سیمه کې د داعش یو قومندان چې د دعا الانصاري په نوم پیژندل سوی وو ووژل سو. د مصر د پوځ خبر پاڼه وایي چې انصاري او نور شپږ څلوېښت وسلوال د سینا په عریش ښار کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په سینا کې د دې وسلوالو سرچینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د مصر دغه ټاپو وزمه له اسرائیل، غزې او د سویس له کانال سره نښتې پرته ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته $400 میلیونه تاوان ورکړی دی. ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د $400 میلیونه ورکول او د 1.3 میلیارد ډالرو ګټه چې وروسته به ایران ته ورکول سي په جنوري کې یو اعلان سوی خبر و. اوباما ویل دا کوم راز نه و او موږ په بشپړ ډول په اړه څرګندې خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بونس آیرس کې خبریالانو ته وویل چې دا د دوی د حکومت پالیسی نه ده چې یو هیواد یا کومې ډلې ته باج ورکړي.
The United States of America does not pay ransom and does not negotiate ransom.
دا وای د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو د خوشی کولو په بدل کې تاوانونه نه ورکوي او له هیڅ هیواد سره د تاوانونو په اړه خبرې نه کوي. موږ دا کار نه پخوا کله کړی او نه وس کوو. دا زموږ پالیسی یا تګلار نه ده.
او د کوسوو د پارلمان په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو له امله چاودنه شوې ده، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د کوسوو مطبوعاتو ویلي دي چې دوو په موټر سایکلو سپرو کسانو په سیمه کې د تیریدو پر مهال د پارلمان پر ودانۍ باندې لاسي بمونه ورغورځولي دي. د کوسوو د پارلمان شاوخوا سیمه کلا بند سوې ده.
خبرونه مول فرشته جلال زینه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه هم لرو. په پیل کې اوري چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې شخړې روانې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د لشکرګاه پر فضا الوتکې ګرځي او ویل سي چې پر نادلي ولسوالۍ هم جنگي الوتکې پروازونه کوي. الیاس دایر سره له لشکرګاه د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سب دغه جنگ د نادلي ولسوالۍ په کومو سیمو کې بیا پیل شوی؟
سالی صاحب کچرم تیر شپه په ټول نادلی کې ډیر آرام شپه وه. کومه خاصه جګړه نه ده شوې. هم سهار د رڼا د پیل سره او د 9 بجو په شاوخوا کې بیا د شنجر په سیمه کې خال ډزې پیل شوې دي او وسلوالو هغه سیمه چې تېره شپه پرېښې وې تر شا تللې وه هغه اوس مقدر ته ځان رسولی دي چې یوه ښه بېلګه د شنجر جنوبي کلی یا هغه کلی چې بلشکرګا سره واځي 10 کیلومتر په تلوي دلته بیا خلخل د خپل سوي دي ویل کیږي افغان مرکز وکړو ځینې څنګه او نوي سرتیري هم سیمتر سي دي او ځینې پر لار دي چې ویل کیږي یو لوی کاروان نه دلته تر رسیدو لپاره د درای په سیمه کې د نارتراک په سیمه کې مخته لشکرګا په خوا حرکت کوي. مګر په دې سیمه کې هم ویل کیږي پر ځینو پوسټو باندې بردونه سي دي او د نارتراک د سرک په اطراف کې جنگ روان دی.
دای سه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبره سوي و چې لاسترولنه هم بلري. هغه عملیاتو تر اوسه پورې څه نتیجه ورکړې ده؟
د نادلی په مربوطات کې عملیات تر اوسه نه دي پیل شوي. هم د نوو ځواکونو د رسیدو خبر ورکول شوی دی. منطقه په مرجو ولسوالۍ کې سمو د مخکې پیل شوي سفر ډیرلس عملیات چې د خنجر په نامه و هغه ویل کیږي د سیمې خلک وایي چې معلومه لاسته راوړل نه لري. یوازې د سړک لارې خلاصه کړې ده چې هغه هم کله ناکله د وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې راځي. منطقه په نادلي کې تر اوسه پورې عملیات نه دي پیل شوي خو ویل کیږي دغه نوي سرتیري چې د هرات د ظفر کول اردو په شمول د 215 میوان کول اردو د قرارګاه څخه په شورا باندې ممکن لري مخبل کارګار دی او د ځینې عدالت ول چې عملیات پیل کړي.
دغه الوتکه چې پر نادلی ولسوالی ګرځي دا جنگي الوتکه دي پوځي عملیات کوي که څنګه؟
دا وړي جنگي هليكوپټر الوتکه دي چې هندستان په دې وروستیو کې په دوه درې ځله کې افغان حکومت تور کړی دي. دوی پر ځینو سیمو باندې بمونه هم غورځوي بمباري هم کوي. ولې دا چې مسکاري چې یو شمیر جیټ الوتکې هم چې ګمان کېږي د افغانستان کې د ناتو د کاتې ماموریت یو برخه دي ده د لشکرګاه پر اسمان دغه رنګ د نادلی پر اسمان باندې پروازونه کوي. خو تر اوسه د دقیق بمبار په اړه چې جیټ کړی وي مست معلومات نه راکړل شوي. الیکوپټر د تیرو دوو ورځو راهیسې د نادلی په چانچیر او دغه په شاوخوا سیمو کې بمبارونه کوي چې ویل کېږي درانه تر پاتې مړولي دي.
الیاس دا یو چې په نادلی ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکول د مو اوریدل چې تر نسبي قراري وروسته په دې ولسوالۍ کې بیا خال خال ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. روح الله انوري روباندی رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسؤل حاجی حیات خان غونډې ته وویل داعش او دې ته ورته نورې وسلوالې ډلې د پردیو لخوا رامنځته شوي یوازې یې هدف د اسلام بدنامي د اسلامي مقدساتو سپکاوی او د مسلمانانو وژنه ده. نو خلکو ته پکار دي چې د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي. مولوی نجیب الله حقیر وویل د افغانستان اوسنی نظام اسلامي دی او کارکونکي د دین ټولو حکمونو او اوامرو ته پابند دي. نو ځکه ملاتړ زان د پاره ویړ غنی
کامل ملاتړ کوم نه دا چې ملاتړ کوم بلکې ویړ ما اتحاد کوم چې افغانستان نظام د یو مسلمان وسلوال فوز لري چې هغه د قران سنت او د مانځ پابند من هیڅ یو ملت ځان پاتې کول غواړي. ضروری دا چې موږ او تاسو باید نظام ولرو کمزور نظام نو
هغه وای تلی د وطن ساتنې لپاره قرباني ورکړي. خو کله چې د امتیازاتو او واکونو د ویش وخت راشي به کونړیان له چارواکو هیر وي.
موږ ساتونکي یو موږ مبارزین یو موږ مجاهدین یو دا خاور مو چې کونړو ساتلې وا او اوس یې کونړا ساتي. تاسو ولې د پټانګان کې پناړې کې کسرکانو کې زموږ پرې شګو ولا سوالې کې چې ګورې خط کې پرتی دي تاسو د ولسمه مراتب نه دي ځانې کباب کو بل بچی وصول بل ضروري وصول ولې نظام ته استقرار او بقا وته د نظام تشکیل ته احترام لرو ولې دې تشکیل کې بځای
قومی مشر حاجی محمد روزی ویل هر څوک چې مسلمانان وجنی د هغوی مالونه لوټ کوي کورونه نیسی دغه خلق قاتلان او یاغیان دي او مقابله په هر مسلمان فرض ده.
هغه څوک چې مسلمانانو لارې نیسی مسلمان وجنی او مالی تر کوي دغه خود تاریخ ده. په اسلام کې دغه حکم ده دغه نظام موږ جوړ کړی دی د دې حمایت موږ او تاسو باندې فرض ده او وروڼو تر څو چې کوم ونه درېږئ دا د هغه استخباراتي سړیو لوبې دي چې کله ولا یو نوم ورکي او کله ولا بل نوم ورکي
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل ولسې د حکومتي ځواکونو او دولتي ادارې پوره ملاتړ دی او همدا وجه ده چې د نورو ولایتونو په پرتله په کونړ کې امنیت ښه دی او مرکزی حکومت ته د کونړیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي.
د افغانستان په کچه خاصتا د کنر په ولایت کې د اثبات باندې رسېدلې ده او موږ ټول د شاهدان یو چې دغه باغونو رو خلق و علمای کرام و قومي مشران و ځوانان وخت په وخت به موږ دفاعي امنیتي او کشفي ادارو حمایت او ملاتړ او د دوی د ملاتړ په نتیجه کې دغه ځواکونه په دې توانېدلی دي لله الحمد د امنیت دغه ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده.
په کونړ کې د ولسي ملاتړ په نوم نوی پروګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي، خلکو قربانۍ ورکړي، خو ډېر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. د روانې خپرونې ډیره برخه د معالی موسیقي د نوی آرکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوې. لنډ حکایت هم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څه لومبی فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د چیک جمهوریت په دې وروستیو کې د ملي آرشیف د خطي نسخو او د تاریخي سندونو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د یو شمیر تخنیکي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې تیره سه شنبه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات له ملي آرشیف سره د چیک جمهوریت د سفارت د مرستو او همکارۍ له امله د قدردانۍ په ترڅ کې وویل ملي آرشیف کولی شي له دغو وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې د افغانستان خطي نسخې او تاریخي سندونه په اغیزمنه توګه وساتي. دا اسناد زموږ تاریخي هویت څرګندوي او د راتلونکي نسل ویاړنې دي. دغه راز په کابل کې د چیک جمهوریت سفیر په فرهنګي برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د خپل هیواد تخنیکي او مسلکي همکاریو په دوام باندې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشرتابه هیئت سره ګوري او د زیاتو همکاریو په باب خبرې کوي. په همدې حال کې د ملي آرشیف رئیس معصومین نظری هم د شویو مرستو له امله مننه وکړه او ویل له ملي آرشیف سره د چیک جمهوریت په مرسته شویو تجهیزاتو کې د کتابونو سکینرونه، د سندونو د ساتنې سیستم، د کورنی ټلیفون سیستم او امنیتي کمرې شامل دي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه سفارت لخوا ملي آرشیف ته سپارل شوي دي. د پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل علمی فعالیتونه وستایل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډې کې چې تیره سه شنبه په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو د پوهان ډاکټر نجیب الله د سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، علمی او مدني فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې. لیکوال او مدني فعال خوشحال روحي د پوهان ډاکټر امرخیل د شخصیت په باب خبرو کې وویل پوهان امرخیل د کابل طبي پوهنتون، د کندهار، هرات، بلخ، پکتیا، پکتیکا او د خوست د پوهنتونونو د طبي پوهنځیو د جراحۍ د استادانو لارښود استاد او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د طبي علومو د ډپارټمنټ تکړه غړی دی چې علمي فعالیتونه د قدر وړ دي. وروسته په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی، اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس، پوهان ډاکټر امرخیل یو مجرب ډاکټر، لایق جراح او د خپلو خلکو په تیره بیا د بېوزلو کسانو په نسبت خواخوږی ډاکټر وباله او څرګنده کړه چې پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل د طبابت په برخه کې د هیوادوالو ترمنځ خاص شهرت لري او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد دغه ستر شخصیت ادبي او فرهنګي کارنامې ستایي. د غونډې په پای کې پوهان امرخیل ته د څو مدني ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږده لارې کچ کړی ده. خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل له آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردشت لګاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مرواجه شوي، درباري موسیقي، مذهبي موسیقي او ولسی موسیقي، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړې او تر ننه را رسیدلې. په افغانستان کې د موسیقي په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي، هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په غوښتنه له هندوستان څخه کابل ته راغلي وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو به سپاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې، د زاړه ښار خټینو کورونو ته راووتې، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالون کې شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکي راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه، د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس به پکې کېده. د هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله، د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1911 کال پورې د جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول، د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرام وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول، د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سراهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې راسره وې. د کابل په لباغ عمومي سره لاندې د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت، بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحمانی سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ، په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
که د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت وکړ، بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال که بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ تر 8 کال پورې. بیا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا ارکستر لمه دلد. پس لغه بیا مونگ او تاس ارکستر نو دلتا، بیا پنزم ده جوزات سکار داغ زمونگ ارکستر ده مدبوات پتالاب که ده وزی سبتلات فرهنگ فکرون ده افتتاح شو، رسمن خبر فعالیت پیل کرد.
مو ده اجره مجلسون هم لرال، دا هم تقریبا یو ارکستر تورته یو څه.
بالکل، اوس نشته مونږ دا کوشش لرو چې ډیره مجلس بیرته ژوندۍ کړو.
په اوسنی ارکستر کې څومره کسان فعالیت تر سره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سکه مو
د ارکستر کې 3 کسان عضویت لري، دې کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
نرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې، او دا موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه پر راتلونکي کې څه؟
دغه ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دې کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دې کولای شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسی سندر جور کی، پو کنسرتونه که پو فیستیوالونه که در شرکت کهی، او در افغانستان در موسیقی نماینده دی کهی.
پده تقریبا 2 که تیتا سفالیت کهوی، پده 2 که ما کم کارونه کهوی؟
کنسرتونه خوم زیاد تیر کهی، یو کنسرت با آقا بابر که در کابل جان جشنو، اگه که دیر خب پروگرام دو اجرا کرد، تقریبا 6 بار چه مونگ ست کردیم در استیدیو که. هغه ان شاء الله زر تصویری کی ملی تلویزیون که ان شاء الله با نشر شي. د ارکسترونو وظیفه دا ده چې ملی ترانه، مذهبي ترانه، فولکلوریک موسیقی دا شان بیرته ژوندۍ کی، مورال ورکی به امنیتی قواو ته.
عرفان صاحب، په دغه ارکستر کې د مختلفو سیمو سازیان هم شامل دي؟
بالکل شامل دي، ځکه چې موږ غواړو چې یو پارچه چې وړاندې کوو حداقل د دوه یا درې زنونو زموږ نمایندګي وکړي، چون زموږ تشکیل کم دی. پخوا چې در ریاست و د دې تشکیل 200 نفر، اوس 10 نفر دي. ډېر مشکل دی چې په 10 نفر یو 15 شل مامورین دي، که دا بل مقطه نه وي بیا هېڅ کار نشو کولی.
د دغه سازیانو، سندرغاړو د جذب او د ساتلو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟
یو پلان خو دا دی چې که دا خصوصي متشبثین موږ سره کومک وکړي، صرف دا معاش دوی ته ورکړي، که نه ځکه چې زموږ وزارت دومره بودیجه نه لري چې دوی ته معاش ورکړي، که دوی موږ سره مرسته وکړي انشاءالله من کولای شي ژر د ارکستر په بین المللي سطح انشاءالله وروز.
په دې وروستو کلونو کې د موسیقي انستیتوت په افغانستان کې زیات شوی ده، هغوی هم فعالیتونه لري. ستاسو په نظر د هغوی فعالیتونه څنګه دي؟ د کارونه یې ښه دي، نه دي؟
پروژه کار چې ده نمایشي کار ده، دوی صرف دونر ته یو شی ښیي، ځکه چې دوی یو ارکستر جوړ کړی و پخوا چې امریکې ته هم تللی، زه هم تللی یم، مګر هغه ارکستر اوس نشته، څوک تښتېدلی دی، څوک مکتب پرېښی دی. بس هغه پروژه ده، هغه زموږ موسیقي ته هېڅ ګټه نه شي رسولی. هغوی باید لکه ارزیابي هم شي، ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي، دا باید لکه له سره کتنه ورسره وشي.
عرفان صاحب، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ د ارکستر په برخه کې به څه کارونه کوئ؟
زموږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي، مثلا اوس جشن د 28 د اسد دي، دې ته تیاری نیسو. مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي، مثلا تلویزیونو کې، مثلا فستیوالونه، اوس موږ یو فستیوال هم پلاره لرو چې د میهني آهنګونه دي، اعلانېږي، بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې، نوی پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي، بیا انتخابیږي، اول دوم سیم، بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي. موږ د دې لپاره کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو، ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی، مثلا یو کانکور ده، کنه محلي آهنګونه هم ثبتوو، فولکلوریک آهنګونه ثبتوو، حماسي آهنګونه ثبتوو، تلویزیونی ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو.
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي کومې آلې غږول کی؟
رباب شته، تنبور شته، سرنده، دتار، زیربغلی، دول، دا زمونږ اصیل آلات دي چې پکې شته. کولی شو چې وروسته نغاره هم پکې داخل کړو، غیچک هم، ځکه چې بوس تشکیل نه لرو. انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیسته چې د ټول افغانستان موسیقي در سر کې باید وي.
کورو مدان
ډېره تسلیم مننه.
زما نوم عبدالرحمن رحمانی دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم، او د 15 کالو را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم، او هنری فعالیتونه مې تقریبا د 15-30 کلونو سره په دې خوا دي. بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته راغلم او د راډیو افغانستان سره مې د 1968 سنې څخه کاروبار شروع کړی و، 14 کاله متواتر د دوی همکار وم. او وختي چې دا ناخوالی را شروع سولی، رادیو افغانستان او بالخصوص د موسیقي شعبه هم فلج سول، او زه هم مهاجر سول.
او څو کاله بهر وایسه؟
تقریبا 10 کاله زه بهر ته مهاجر سوم. منته ما هر 2 کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته، اوس هر 8 میاشتې 9 میاشتې زه په وطن کې تیروم.
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی، څه فعالیتونه مو کړی دي په دې برخه کې؟
بله، زه اماتور هنرمندم، او د اوازخانی سره مې علاقه مندی درلودل او لرم. په دغه لړ کې ما په 1983 کال کې د رادیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړله. زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په میکده کې مای ناب راوړی دی، دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې، اولینه بارو چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی و. هغه اوارډ یو، او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ما ته یو ډیپلوم راکړ. دا هغه بعد سم اکتفا په دغه کار باندې نه کوله، زه ولاړم هندستان ته، او 4 کاله مې په هندستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه، ځکه دا زما شوق، زما مینه و هم مینه ده. د مهاجرت په وخت کې مې دنمارک تللی یم، او هلته مې سوی یم، هلته مې شاهي خاندان ته کانسرت ورکړی دی، هلته مې دستور جایزه اخیستې ده شهید خاندان شپارس کنسرت می د دنمارک په ټولو ولایت کې ورکړی دي او هلته په اطلاعات کلتور کې می رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ او غوی مات خلاص کړی دي او د آسیا کلتوري مسؤل و هلته می د ایمیجز اف ایشیا تر عنوان لاندې شپارس کنسرت ورکړی دي
په هندوستان کې مو ویل چې څلور کاله مو زده کړی دي په کومه برخه کې مو
کلاسیک موسیقي زما ډیر سخت خوښه او ټول شیان که محلی موسیقي ده او که غزل ده ټول در کلاسیک موسیقي لاندې بنان ما دا څلور کاله هلته د کلاسیک موسیقي زده کړو د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې زما علاقه مندي ډیر زیات له دې سره و چې زه څه قسم یو کمپوزیتور و اوسېږم که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې وایم حداقل کمپوزونه خو جوړ کړم او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ما کښلې دي
خدای مو تکړه لره په مختلفو برخو کې مو ډیر کارونه کړی دي د کتاب په ارتباط مراته وایسته چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
دی شری په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کالو څلور کالو را پدې خو زما د استادۍ مسله مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول بنان زره ولر شم د کتاب می وکړ او ماته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت ماته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول میرت څخه زه دوهم پښتو سندرغاړم چې مزه استاد رسمي لر پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم د دې دوه عملو سبا ستاسو سوال تر ازم یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړ چې ما د بهر او د داخل څخه کړی و هغه باید زه د ځان سره ګورته یونسم زه زوریم اوس متقاعد سړی یم دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوي نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټوله نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوي دي زه و دوی ته ورکړم او کتاب په اړه کتاب که تاسو نوم ته متوجه اوسئ رنګونه او پیوندونه رنګونه یې په کوم مفهوم پیوندونه یې په کوم مفهوم رنګونه یې راګ او راګنی ده پیوندونه یې تاریخ دی ما څه نه څه معاصر تاریخ په یوه فصل کې کړلی دي او په دوام فصل کې مې نوي راګ نوي علمي کلاسیک راګونه تشریح کړي
په افغانستان کې پخوا انسامبل و د محلي موسیقي بیا وروسته دا انسامبل د شرایطو له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو شخصي به خلکو فعالیت کوو په دې وروستو کې د محلي موسیقي او انسامبل جوړ شوی دی
بله په خو موږ په ریاست موسیقي کې درې ارکستر درلوده چې یو په نامه سره د کلاسیکو یو په نامه سره د محلي او یو هم بل ارکستر موږ درلودلې د مختلط په نامه سره دې درې سره ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبری د شوشو تکړه استادانو په لاس کې متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ ویش کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازجان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي هم د غزل خانه سره کار کولای شي او هم د محلي خانه سره هند خپل ارکستر یې د څلور کس
مهرباني وکړئ استاد یو سندره راته وایسته تیار ده سازیان هم ستدي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته شعر یې د چا ده یو کمپوز ده چا
زبستا شوزر ته یو نوې سندره وړاندې کوم د دې سندره شعر د جناب جهانی صاحب اطلاعات او فرهنګ وزیر د هوغوی دی استاد غاړي هار دانه دانه لرم د دې سندره کمپوزټور زه خپلم زه غواړم چې لږ تشریحات درکم کمپوز د دې سندره په راګ مالکونس کې دی راګ مالکونس یو د شپږو مهم راګونو څخه دی اما کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړی دي چې بیس راګ مالکونس دی ور سره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشيري دا درې راګ ما سره مکس کړی دي او دا کمپوز می ترتیب تر کړی دي دا د ستاسو حضور ته به عملی دالیک
او مهربانی ډیره مننه استاد
سادہ غریحار دان 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 سادہ غریحار دان دان دان
ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي. لږ مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډېرې مجلسې و، دا اوس نشته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمدین زاخیل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د تلویزیون کوڅه ته هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده. نو اوس هغه استادان دی د وبخې وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خواته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زمونږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو، دا څوک وو؟
هغه وخت کې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمدین زاخیل او ګلزمان استاد و،
لکه هغې
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې زه وم، لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
کارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي، سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟ دا
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړې دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تریشتم د اسد د پاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله، نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه راژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریا جبرخیل راغلې لنډه کیسه ورسره ده، وبه ورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیره اونۍ کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړوونکو اجزا د لحاظ په بېلابېلو اقسام وشل شوي. موږ یې د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه او مشبه به. د دې عناصرو د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو وشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوې حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوي. زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې مخاطب ده. مثلا کروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وخوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو او د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا
حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلي هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شي لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دې رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی، یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زمون د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی یو حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غله سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کروان صاحب یو بل مصرع دی چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی، اوریدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی مشوم دې ما پکانو ولې هر شی به د وجود باغ دی راکړ خوګ د روح سمر تی راکړ مرګی نشو هیڅ کولای او مشوم هیڅ کولای شو د تشبیه د تشبیه ډول دل بندي و دوه مدل بندي چې ادیبانی کې وی هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلی دی مشترک وصف حقیقی دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه ذکر شوی په دې اساس اول ویشی داده چی کچیری دی تشبیه دی دو طرفین و ترمنز دا مشترک وصف حقیقی وی حقیقت نشتون و لگی دی تا دوی حقیقی تشبیه وی دی درویش دورانی یو شیر ده چی دا مخا مخ چی و دیلبر تا گوری سترگی دی نبری خیچی لمر تا گوری دیلمر او دی دیلبر ترمنز دی خایست ور تا ولی چی اغا واقعا شتون لری او یا تو رو سترگو تا دی غلی غلی گورم غرسنه یم گورگوری می خوراک دی دی کاروان سیم شده دی سترگو دی گورگورو ترمنز دی دروالی مشترک وصف حقیقی ده بل کسم داده چی مشترک وصف خیالی وی پا یو طرف کی واقعا وی یا پا مشابه کی وی یا پا مشابه بهی کی خب بل طرف کی تخیلی وی شایر تخیل پا مرجود کرده وی مثلا دی درویش دورانی یو دیر مشاور بیته چی که لمخه یوی خواتش وی نوهیر بدی کلی زما جانان لکه هندار حافظه نلری اوز دی مشترک وسط دلتا دی حافظی نلرل دیا دا هرجانوالی مونگو چه پلانای ریر هرجان ده کده شی دی شایر محبوب ریختیا هرجانوی پا انسان که دا دی هرتیا عنصر ممکن ده چی موجود وی خب هنداره که نشتا هنداره شعور و حافظه نلری چی و تشیاد کی یا هیر کی خب دی هنداره دا خصوصیت چی منگور تا مخوز منگ تصویر خیی یا چی ورنیستشو نی خیی شایر اغیی تا حافظه ور کردی او بیای ویلی چی دا هیر جنه ده دا دی هیروالی کم خصوصیت کم فکتور چی ده دا پا هنداره که نشتا خب شایر دی تخیل پا مطبقی پیدا کردی اولی اغا په استعاره بدل کړی هغه ته روح ور کړی حافظه ور کړی ژوند کړی ده هغه نو رسته ده خصوصیت دی محبوب سره په کې مشترک کړی ته تخیلی تشبیه وای او دا دی غاول کسن تشبیه ډیر هنر دی دلیل دا ده چې امام مخی ویل چې د هنر یو خصوصیت ده چې هر څومره چې د خیال وند په کې زیاتېږي مغمره هنر کیږي په تشبیه کې چې کله روزو د هنري توپ خطا یو فکتور دا ده چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لرې کوو مشترک وصف لرې کوو موږ لوستونکي ته یا اورېدونکي ته د دې موقع ورکوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شېبو لپاره دایم شاعر
شي او په دې ډول تشبیه کې په حقیقي تشبیه کې شاعر لوستونکي د خیال نشي کولی ځکه دوه شیان دي زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی خو دغه د دیوال سپینوالی هم ګورې د تختې سپینوالی هم ګورې دې کې خیال خبره نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دورانی شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼې غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپله پیدا کړي دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه که چیرې دغه شیان د مشترک وصفونو په کې ذکر شوي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څېر ښکل یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ستا د غزل ترنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي او بیا ته غوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی خکلی ځلیدونکي نو دته مفصله تشبیه وای یا مثلا د پایکار سپ شیر دچی واه ته خود سرور او د نشی غوندې خایسته د زیر مزدګری د منظری غوندې خایسته د محبوب او د سرور او د نشی ترمنز د خایسته ول مشابهت او د زیر مزدګری او د محبوب ترمنز د ورتوالی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه خایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظ شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو کنه شو حس کولی مثلا که حسی وی یو ډول تشبیهات د دې چې مشترک وسط پکې حسی وی د پایکار څخه په مغزل کې چې مې مخکې مثال ورکړ یو بیت چې هر ناز د سندریز د کته کلکه شي کنرما دغره غوندی خایسته ی د چپی غوندی خایسته د تخپل محبوب دغره سره او د چپی سره تشبیه کړي دغه کلکواله نرمواله د کلکواله نرمواله د حس کې دو ور شایله او دا مشترک وصف ده او کچری مشترک وصف عقلی وی د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومیه زب ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا اوس دلته د سومیه کنج او د بهار ګلونه چې شاعر وای چې په دې دوړو کې د هدایت مشترک وصف ده شیخ تاغه هدایت کې ماته ده کې هدایت د دوړو ترمنځ د تشبیه منطق ده او دا پکې مشترک ده خدا داس یو شاعر چې موږ هیڅ کولای نشو هدایت لکه په پوس شعر کې چې پوسواله نرمونه د هیڅ وړو د تجربه وړو دغه سه هدایت ذهنی او انتزاعي شاید چې مونږ حس کولای نشو یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه د چې مشترک وصف د مشابه او مشابه او مشابه به ترمنس مفرد ده مرکب ده یو ده ګڼ دی په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنس هغه ته مفرد ده تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي مې شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک ده او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صف شعر ده چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچېرې مرکب حالت ولري بیا مرکب به تشبیه بلل کېږي لکه د کرون صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوه پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لدی او پیغمبرانو هغه سترګې چې شاعر ته خوږی و راوړي مرکب حالت او مشببهی هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د دوی مشببهی تشریح کیږي نو دا یو مرکب حالت چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي په دې ارتباط مون کېدای شي یو څه راته ووایي
بالکل د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوې پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوې پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به سیکل کا چې خدای یې نه زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سیکل کا چې خدای یې نه زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلی